لوب له ميدانا. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ. بختيار ساحل مودلو بل میدان او نيزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دېونې په سپورتي خبرونه کې به واوري، کرکټ بورډ د روانې میاشتې په نیمایي کې د شلوريزو سیالیو نوې لیگ پیلوي. کرکټ بورډ ویلي د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای ځوانو لوبغاړو ته مرکزي قراردادونه ورکړي دي. کرسټیانو رونالډو روانه ونې دوه ځل د ګول وهلو هټریک کړی دی. پای پی لیگ کې یو ځوان توپاچون کې تر ټولو چټکه توپاچونه کړې ده. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز درې کاله وروسته سیالي وګټله. د خبرونې په دویم نیمایي کې ځانګړې مرکې لرو. دا مرکې مو د کرکټ بورډ له لوري په نوي پیلیدونکي شلوریزه لیگ باندې دي. د مرکې میلمانه مو د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤول نظیم جار عبدالرحیمزی او د غوراوي کمیټې غړی میر مبارز اصغری دي. د خبرونه پایل لدی کوچی افغان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویل دي ل 15 لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې یاد لوبغاړو نه کړی شول چې د قراردادونو کرایټیریا پوره کړي، نو ځکه قراردادونه لاسه ورکړل. په د یاد لوبغاړو په ځای بیا څلورو نویو ځوانانو ته چې تازه په ملي لوبډله کې د لوبېدو چانس هم ترلاسه کړی و قراردادونه ورکړي دي. بشپړ تفصیل له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو پر ځای نوي ځوانانو ته مرکزي قراردادونه ورکړي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړی ویلي دي تر دې وروسته به پخوانی چټک توپ چوونکی دولت زدران، شاپور زدران، آفتاب عالم او توپ وهونکو شهزاد محمدي او سمیع الله شینواري مرکزي قراردادونه ونه لري. د یادو لوبغاړو پر ځای بیا سیدی قتل، بهیر شاه، محبوب عبدالمالک او زی اکبر ته قراردادونه ورکړل شوي دي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته د قرارداد ورکولو په تړاو لیکلي، د افغانستان کرکټ بورډ د اصول او پالیسۍ له مخې د لوبغاړو لوري د مرکزي قرارداد ترلاسه کول او بیا هم له لاسه ورکول د شپږ میاشتني راپور او د دوی د کارګردګۍ له مخې کیږي. چې پورته نوملړ د 2023 میلادي کال د جولای تر ډسمبر میاشتې پورې دی چې په تړاو یې لوبغاړو یاد قرارداد ترلاسه کړی او یا هم یې له لاسه ورکړی دی. د ویلو دا لومړی ځل دی چې افغان کرکټ بورډ اداره د یو شمېر لوبغاړو د قرارداد د نوي کولو او ختمولو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې نو نورو هیوادونو د کرکټ بورډ ادارې د خپلو لوبغاړو مرکزي قراردادونه په پوره جزئیاتو سره خبروي او دا پکې واضحوي چې کوم لوبغاړي د کومې کټګورۍ قرارداد لري او کلنۍ امتیازي څومره ده.
د افغانستان کرکټ بورډ په یو بل خبر کې روان کال د یو نوي شلوریز لیگ د ترسره کولو خبر ورکړی دی. دا لیگ به د قشتپې کانال په نوم د اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي. په دې لیگ کې د سپینغر، مسینک، بند امیر، امو او بوست په نومونو 15 لوبډلې برخه لري او په کندهار ولایت کې به ترسره شي. د دې لیگ په اعلان شوي لوبډله کې د ملي الف نولس کلنو او کورنۍ کرکټ اکثره مخکښ لوبغاړي ګډون لري. د یادو سیالیو په تړاو د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ویلي دي
کوشتپی نیشنل ٹی 20 کپ دغه سیالی چې له خیر سره په 14 اپریل پیل کیږي او تر 28 اپریل پورې به جریان لري. البته په کندهار ولایت کې تر سره کیږي. دغه سیالی یو مخه دا و چې ډیری خلکو د فکر کاوه چې ګواکې د کورنی کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ یو گیپ شته دا یو تشه ده. نو د هغې تشې د رکمولو لپاره دغه سیالی یو موخه دا ده چې چون ملي لوبغاړي له کورنی کرکټ لوبغاړو سره یو ځای لوبیږي، بل دا ده چې موږ په مخکې نړیوال جام لرو د شلوریزو سیالیو، نو په کار و چې داسې یو ټورنمنټ سوی و.
دغه راز د لوبډلو د انتخاب په تړاو بیا د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلي.
نیشنل ٹی 20 دغه کپ چې دا لاله اول ځل افغانستان کرکټ بورډ لاره چولی ده او دې کې به انشاءالله زموږ کوم ځوانان تمکی لوبغاړي دي، دا به د نیشنل ټیم لوبغاړي سي دي. کوم څه نه پاته دي ورلډ کپ نه زموږ تاسو ته معلوم دي چې اته لوبغاړي پی آی پی ایل کې مصروف دي او دا نور څه کوم زموږ لوبغاړي پاته دي دي ورلډ کپ سکواډ ٹی 20 دا ټول لوبغاړي به دي کې دي او په دې کې زموږ سره داسې ځوانان دي ټیلنټ موږ راخستې دي. د 19 جام جهاني نه کوم لوبغاړي راغلي دي او پرفارمنس یې کړی، هغه موږ په دې ټورنمنټ کې چولی دي. دغه ګټه بدای چې د ځوانان سي دي هغه د نیشنل ټیم لوبغاړي سي موږ سره دي دلته په دې ټورنمنټ کې دغه د تجربو نه به ګټه واخلي او هغه کوم پریشر سي دی پدې باندې کې په نړیوالو میدانونو ان شاء الله غو دې نو ډیره زیاته ګټه واخلي.
د دې لیگ لپاره د میسانک لوبډلې کپتانی ابراهیم زدران ته سپارل شوې ده. په لوبډلې کې شامل لوبغاړي افسر زازه، محبوب تسکین، احسان الله جنت، نوید عبید، رحیم منگل، شاهد الله کمال، رحمان الله زدران، برکت الله ابراهیم زه، ایمل شاهین، فرمان الله صافی، جمعه گل، حقمل اوریا، ضیاءالرحمن اکبر، خلیل گربز، دولت زدران، نوید زدران، نسیم منگل او ضیاءالرحمن شریفی دی. دغه راز د افغانستان د ټیسټ او ورځنیو سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا د بند امیر لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په لوبډل کې نور لوبغاړي اکرام علي خیل، خالد احمد زه، ریاض حسن، صدیق قتل، محمد هارون، بهار علي شینواره، آصف موسازه، نثار وحدت، اسلام زازه، کریم جنت، شمس الرحمن، امیر حمزه، عرب گل مومن، علام احمد، بلال سمی، وفادار مومن، نجات مسعود او خلیل احمد دی. د بوست لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی. د لوبډلې لوبغاړي نومان شاه، مسعود ګربز، حضرت الله زازی، عمران میر، رحمت شاه زرمتی، ناصر جمال، علی احمد ناصر، بلال احمد ترین، عبدالله ترخیل، ننګیالی خروټه، محمد عبدالله لوګری، عبدالباقی پوپل، بابر خان، یمین احمد زی، سعید شیرزاد، لال باز، فریدون داودزه، محب زرمته، بشیر احمد دی. د امو لوبډلې کپتانی گلبدین نائب تسپارل شوی ده. په لوبډلې کې بیا محمد اساق رحیمی، عبدالحدی، عبدالمالک، محمد اکرم، جاوید احمد زی، درویش رسولی، اعجاز مهری، حیات ناصری، اعجاز احمد زی، الانور ناصری، شرف الدین اشرف، ظاهر پکتین، اظهار الحق نوید، عبدالرحمن، سلیم صافی، کامل کاکڑ، محمد گل او مجیب زدران دی. دغه راز د سپینغر لوبډلې کپتانی سمیع الله شینواره کوي. د لوبډلې نور غړي محمد شهزاد محمدی، جلات موسازه، زبید اکبری، شبیر نوری، وفی الله ترخیل، ارشاد صافی، شوکت زمان، بهیر شاه محبوب، صدیق الله پاچا، یوسف شاه، طاهر عادل، عصمت عالم، قیس احمد، ناصر خان، فرید احمد ملک، ابراهیم عبدالرحیمزی، افتاب عالم، یما عرب او یوسف زازی دی. د قشتپې لیگ یو شمیر لوبډل مشرانو او ځینو مرستیالو لوبډل مشرانو د قشتپې کانال ته سفر هم کړی دی او هلته رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي.
کرکټ په افغانستان کې د افغانستان ولسته د خوشحالي او ذریعہ ده، نو دغه د قشتپې کانال جام هم د افغانستان د ولسته لپاره د خوشحالي یو ښه موقع ده. او په عین حال کې دغه لوبې د ځوان لوبغاړو لپاره کوم چې په دې ټورنمنټ کې برخه اخلي دوی لپاره یو ښه موقع ده، چې د سینیئر لوبغاړو یا هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د ډیر وخت نه لوبې کوي د هغو سره ډریسنګ روم شیر کړي او د هغو نه خپله تجربې لاسته راوړي تر څو د همدغه پلیټفارم نه دغه ځوانان ملي ټیم نسکلنو او الف لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د قشتپې منی کانال لومړی ټی ټوینټی ټورنمنټ ده، نو کرکټ تل زمونږ ولسونه یو موټی ساتلی دي او زمونږ هڅه همدا ده چې خپل هیوادوالو ته خوشحالي ور برخه کړو. او د قشتپې منی کانال کوم ټورنمنټ چې ده دا مونږ لپاره دا یو ښه فرصت ده چې د نړیوال جام ټی ټوینټی ټورنمنټ لپاره لاخه چمتو شو.
تاسو موږ سره په دغه سیالیو په سفر کې چې د قشتپې په نوم نومول شوی او ګډون وکړی او دغه سیالي راشي او د نږدې څخه وګوري خپل ترې واخلي.
ډېر هم د خوشحالۍ ځای دی چې څنګه تاسو خبرې د قشتپې کانال شل ورځې جام په را روان دی انشاءالله په کندهار کې د شپاړسم نه تر ویشتم اپریل پورې، نو ټول نه لګیږي چې راشي د نږدې نه خوند واخلي. او مهم ځای مهم دی دا ده چې د کرکټ بورډ یو ډېر غټ اقدام دی دغه چې دا ټورنمنټ په لاره اچولی دی، نو ډېره زیاته مننه.
قشتپې ملي شل ورځې ټورنمنټ کوم چې کندهار کې کیږي له شپاړسم نه تر ویشتم تاریخه پورې، مننه له کرکټ بورډ نه چې دغه ټورنمنټ او ملي نوم یې ورک، نو کرکټ بورډ نه مننه کوو. دا د افغانستان او د پرمختګ یو لوی زیری ده.
د وریدو چې یاد لیک به د اپریل په 14 نیټه پیل او د میاشتې په 20 نیټه به بشپړ شي.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتئ.
د ننګرهار ولایت د نجیب الله طریقي د کرکټ په لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ ادارې د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري له تیرو دوه اونیو راهیسې د ملي الف نولس کلنو او کورني کرکټ لوبغاړو ترمنځ د لا غوره چمتووالي کم پیل شوی دی. دغه کم د کورني کرکټ روزونکو تر څارنې لاندې روان دی چې د کرکټ بورډ په وینا په جریان کې به یې تر ډیره د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو، فټنس او نورو برخو کار وشي. د یاد کم روزونکي رئیس احمد زین او روزمنګل او قیام الدین کاکړ په دې تړاو ویلی دی.
دغه دوم تړاو ده په روژه کې هغه لوبغاړي چې کوم په داخلي لوبي کې لوبي دي یا په ملي لوبډله کې لوبي کوي هغه ته ځای ورکړل شوی دی چې دوی په هغه مسلک باندې، تخنیک باندې پوره کار وشي، که بالران بالرانو سره کار کوي او که بیټسمنان کوچنګ سره کار کوي چې تر څو دوی کوم کمزورتیاوې دي هغه رفع شي او روان د اختر نه بعد چې کوم داخلي لوب روان دي یا الف لوب ډله چیرته ځي یا ایمرجنګ لوب ډله چیرته روانه ده یا ملي ټیم چیرته لوبغاړي پکاريږي نو امکان دی ولر شي د لوبغاړو نه
نو دغه لوبغاړو کې د لوبغاړو چې هغه تر 15 یا 14 پورې غدي یو یو ټیسټ نسوي کولای کوم چې هغه د کرکټ تر ټولو مهم ریکوایرمنت ده. نو داسې پکې موږ خبر شو چې ډېر د لوبغاړو چې هغه تر 19 پورې ورسو 19 نه مروړول ډېر د کسانو چې هغه 15 کول اتل واستي ورسو نو تر ټولو مهم خبره ده چې دوی هغه د فټنس لحاظ برابر چې تر څو پورې چې څوک فټ نه وي هغه نه لوبغاړي نشي جوړېدل هغه بلکې د ژوند بهر یو برخه کې به خپر مختګ نشي کولای. نو د فټنس نه حاصل نو نور هغه تخنیکی اړخ نه هم ماشاله د لوګوارو ته چې موږ ګورو ډیر پر مختګ کړي دا ډیر کسي وی دي. نو د موږ د کرکټ اندی تک وګورو ډیر خان او سړی ته خوشاله شي چې دغه ځوانان ویني چې ان شاء الله کدي موږ د کرکټ لړۍ هم دغه روانه نو اند ډیر روخره د پدغه لوګوارو کې ډیر د لوګوارو چې ما مخکې لیدل اوس چې ګورم نو ډیر 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 توپیر پکې راغلی دا هغه دی هغه دی د کرکټ دی خیرته د لحاظ نه یو هغه فزیکی لحاظ نه او دوی هغه نن سبا هغه ماډرن کرکټ کې چې څومره ویشارتیا پکاري څومره چالاکي پکاري هغه ټول د لوبغاړو کې ستاسو
واقعا هم لوبغاړي د ډیر فټنس کې او پر فټنس باندې کار کوي او یو یوازینې شی هم فټنس دی کوي لوبغاړي فټ وي نو هغه به هر شکه هر لوب کولای شي هر میدان کې بزلې دلای شي. نو فټنس واحد شی دی چې دلته پر دې فټنس باندې ډیر خواري کوي او خواري کوي په دې فرض روزه کې ټرینر سره خواري او زیار باسي نو واقعا هم د دې به یو شنه نتیجه لاسته راوړي.
د غراس په کم کې ګډون کوونکې لوبغاړي عصمت عالم عمران میر بیا دا سی وای
فوکس په ټول شانو د بیټینګ د بولینګ د تقریبا 2014 افیشل کوچز د موږ سره نوروز د ریس جیم د نور لاس 2000 فیلډینګ د فټنس د اوس موږ فټنس وکړو فیلډینګ او جیم ته روان یو
تاسو د خپل د ډیر زړه سختونه کې نو کیږي نه سخت غواړي او ډیر زیات خوند کوي جو بوند خوشاله په دې روزه کې متدس یو کیم په لاره واچو نن ورځ موږ ګرون کې ټریننګ وکړو فیلډینګ هم وکړو او سم جیم د ماشاالله
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د هندستان غوړ لیګ یا آی پی ایل په لیګ کې او داسې توپ اچون کې پیدا شوه ده چې د توپ اچون سرعت تر یو سل و 50 کیلومتر فی ساعت ده. یاد لوبغاړی ماینګ یادو نومیږي او د لکنو سپر جاینټس په لوبډله کې لوبه کوي. یویش کلن یادو د هند په پلازمینه ډلی کې زیږیدلی دی او لا د کرکټ اوږده مخینه هم نه لري. هغه یوازې دوه لیست ای سیالۍ کړې وې چې د لکنو لوبډلې لوري په 2022 زیږدیز کال کې وپیرل شو. هغه د آی پی ایل په تیر کال کې ځکه ونه لوبېده چې ټپي شوی و او بیا له ټورنمنټ بهر شو. هغه چې کله ورغید بیا د هندوستان د دیودار ټراپۍ په 500 سیالیو کې د نارت زون په لوبډله کې واخیستل شو او په یاد لیک کې د خېتو پاچونې له امله یو وار بیا د آی پی ایل ونرانو پام ځان ته راواړاوه. نوموړی سږکال یو وار بیا لکنو لوبډلې له ځانه سره وساته او دا ځل یې په دې پړاو کې لومړی سیالي د پنجاب کینګز لوبډلې پر وړاندې وکړه چې په یاد لوبه کې د خپل چټکې توپ اچونې پر مټ درې لوبغاړي وسوځول وویش منډې ورکړې او پنجاب ته ماتې ورکړه. ماینک یادوف د پنجاب پر وړاندې سیالۍ کې په 155.8 کیلومتر پر ساعت توپ اچونه وکړه. هغه د اپریل په 2 نیټه د رویل چیلنجر بنګلور پر وړاندې لا ښه لوبه وکړه. هغه چې بیا هم د 14 منډو په بدل کې درې لوبغاړي وسوځول دا ځل یې د یو توپ سرعت 156.5 ته رسېده. د کرکټ سارون کې د یاد توپ اچون کې مهمه ځانګړنه دا بولي چې هغه په پرله پسې توګه 150 کیلومتر فی ساعت توپ اچونه کوي. ښاغلی یادو ته دې ترڅنګ چې د آی پی ایل پر روان سیزن کې د چټکې توپ اچونې ریکارډ په خپل نوم ثبت کړی دا ریکارډ یې هم جوړ کړی چې په خپلو لومړنیو دوه سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. د آی پی ایل لیگ په تړاو بل خبر دا دی چې هرې لوبډلې تر دې دمه خپلې درې سیالۍ بشپړې کړې دي او یوازې بنګلور څلور لوبې کړې دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د راجستان رایلز لوبډله تر نورو مخکښه ده او خپلې درې سره سیالۍ ګټلې دي. په دې جدول کې کلکته په دویم مقام کې ده چې دوه سیالۍ ګټلې دي. د چنای، لکنو او ګجرات لوبډلو هم دوه سیالۍ ګټلې دي او په بل پسې په ترتیب سره په دریم، څلورم او پنځم مقام کې قرار لري. د ممبئی انډیانز لوبډلې بیا خپلې درې واړه سیالۍ بایللې دي او د ګروپ په اخره کې قرار لري. د بنګلور لوبډله چې درې سیالۍ بایللې دي په نهم او د پنجاب لوبډله په اتم مقام کې ځای لري. په دې لیګ کې د اتو افغان لوبغاړو له ډلې تر دې دمه راشد خان، نور احمد، نوید الحق او عظمت الله عمرزی لوبه کړې ده. راشد خان په درې سیالیو کې درې، نور احمد په یوه سیالۍ کې یوه، عظمت الله عمرزی په درې سیالیو کې درې او نوید الحق بیا په درې سیالیو کې څلور وکټې ترلاسه کړې دي. عظمت الله عمرزی بیا په درې سیالیو کې تر دېرش زیاتې منډې هم جوړې کړې دي. محمد نبی، فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز بیا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی او د مجیب رحمان پر ځای اخیستل شوی علی محمد غزرفر هم لا سیالی نه ده کړې.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
او اوس له کرکټ ورخوا، د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي باز محمد مبارز ته درې کلن ځنډ وروسته له خپل فرانسوي سیال سره سیالي ترسره کړه چې وی ګټله. یاد سیالي چې د مارچ په یو دیرشمه نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه، ښاغلي مبارز وکړه شول چې خپل فرانسوي سیال جوهان وان ډی ته ماتې ورکړي. تر یادې برا وروسته دا په آزادو مبارزو کې د باز محمد مبارز دولسمه بریا وه. اوس د فوټبال نړۍ یو خبر، د سعودي عربستان په پرو لیگ کې د النصر لوبډلې په ګټه لوبېدونکي د فوټبال مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو روانه ونۍ دوه ځل په دوه لوبو کې درې درې ګولونه ووهلې دي. النصر لوبډلې د مارچ په دیرشمه نیټه د التائی فوټبال کلب پر وړاندې سیالي وکړه چې پنځه د یو په مقابل کې وګټله. ښاغلي رونالډو د یادې لوبې په دویم نیمایي کې پرله پسې درې ګولونه ووهله او سیالي یې وګټله. دغه راز د روانې اپریل میاشتې په دویمه نیټه النصر کلب د ابها کلب پر وړاندې سیالي ترسره کړه چې 8-0 پر وړاندې یې ماتې ورکړه. کریستیانو رونالډو د دې سیالۍ په اوله نیمایي کې پرله پسې درې ګولونه ووهل. دا په روانه اونۍ کې دویم ځل دی چې کریستیانو رونالډو په دوو پرله پسې سیالیو کې د ګولونو د وهلو هیټریک کوي. د ویل ده چې النصر لوبډله اوس مهال د سعودي عربستان په پرو لیګ کې تر الهلال وروسته په دویم مقام کې ځای لري. اوس د خبرونې په دویم نیمایي کې یو، په دې برخه کې ځانګړي مرکې لرو. لکه په پیل کې مو چې یادونه کړې ده، دا ونې مو د کرکټ بورډ له لوري د نوي پیلېدونکو شل اوریز لیګ په تړاو مرکه کړې ده. د مرکې میلمانه مو د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم زی او د کورنی کرکټ د غوراوي کمیټې مسول میر مبارز ازغری ده. نور په مرکه کې واوري.
جار صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، لومړی پوښتنه له تاسو کوم، د قشتپی کانال یا ملي شل اوریز لیګ لومړی پړاو کله او چیرته پیلېږي؟ او دا هم راته ووایي چې څومره وخت په دوام وکړي.
د قشتپی نېشنل ټي 20 کپ چې دا خدای کول 14 اپریل شروع کیږي او په 20 اپریل به خلاصيږي. له خیر سره اخري فائنل به 20 اپریل او دا ټول په کندهار کې کیږي.
ازغری صاحب، تاسو راته دا وایي چې دا راته ویلې شي چې د غوراوي کمیټې د دې لیگ لوبډلې د کوم اصولو پر بنسټ ټاکلې دي؟
د لوبغاړو انتخاب په 15 اساس شوی دی، چې اول سنټر کانټراکټ یا ملي لوبغاړو پلیران دي، پکې همداسې داخلي قرارداتي لوبغاړو، ایچ پی سی هغه لوبغاړو چې په دمسټک کې کارکردګي کړې و، ایچ پی سی ته انتخاب شو. همداسې د نولس کالنو بعضې هغه لوبغاړې چې مونږ پوهیږو چې هغوی سپیشلیسټ T20 ده، یا کوی شي چې دا د افغانستان آینده ښه استازیتوب وکړي، ښه نمایندګي وکړي. او همداسې د ګریډ وان یا د اوله درجې لوبغاړې هغه پکې مونږ انتخاب کړی ده په دې 15 اساس.
انجار صاحب، په دې لیک کې څومره لوبډلې برخه لري؟ هر لوبډلې څو سیالۍ کوي او د لیک عمومي موخه څه ده؟
په دې لیک کې 15 لوبډلې دي. زونو 15 لوبډلې ګډون لري چې عبارت دي له بند امیر، سپینغر، میسانک، امو او پوسټ لوبډلو نه. او ار یو لوبډله به مخکې دی چې پایلوبې ته لار پیدا کړي، اته لوبې به کوي، یو لوبل سره دوه ځلې لوبې کوي. او د لیګ عمومي موخه دا ده چې د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره کوم روزنیز کیمپ چې په لاره چول کیږي، د مغولو لپاره چمتووالی.
اصغری صاحب په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو لوبغاړو په نه انتخاب خلکو غبرګونونه ښوولي وو. شفیق الله غفاري او طارق ستانکزی ښه مثالونه دي. ویلی شئ چې یاد لوبغاړو
تولی چانس نه دی ورکل شوی؟ ګوره د غفاری او د طارق ستانکزی موضوع البته کرکټ بورډ یا غوروي کمیټه هیڅ لوبغاړ سره سم مشکل نه لري او د سلیکشن کمیټه دروازه ټول لوبغاړ ته خلاص ده. همیشه دوی راځي خپل شکایت درج کوي، که چا شکایت منطقي ان شاء الله موږ ورته جواب هم ورکو، که د چا حق تلف شي هغه ته حق ورکو، که د چا حق نه کیږي هغه ته بقناد ورکو. نو فلهازه سکال په گریډ 1 لوبو کې شفیق الله غفاری د کابل ټیم کپتان او همداسې طارق ستانکزی د ننګرهار ټیم لوبغاړی وو. نو دوی هغه پرفارمنسونه کو چې دی 15 میار چې ما مخکې یادونه وکړو دی 15 میار پوره کی. نو البته که چیرته مونږ دغه په الکان ته چانس ورکو نو دی بدل یا به مونږ قراردادي لوبغاړی تیم نه ډراپ کوو یا هغه پرفارمر استه کوو. نو هغوی سره هم بیا ظلم ده. سه کال دوی پرفارمنس ښه نه و، نه تیر کال دوی فټنس فیل کو. نو د دې وجه دوی لوبغاړی کې نه د انتخاب شوی ده.
جار صاحب د دې لیک تر اعلان وړاندې ویل کېدل چې کرکټ بورډ شپږیزه کوي او دا ځلې له اونرانو پرته کوي، خو بیا مو په اعلامیه کې راغلل چې د ځینو ستونزو پر اساس شپږیزه وځنډېده. ولې شپږیزې ته ستونزې پیدا کېږي؟ د دې پر ځای چې نوي لیګونه رامنځته شي ولې شپږیزه نه پیاوړې کېږي؟
د شپږیزې لیک په اړه باید ووایم چې شپږیزه خو دې وخت کې نه ده پلان شوې. شپږیزه خو لاول نه مغه وروسته وخت کې پلان شوې وه. خو دا قشتېپې نېشنل ټي 20 کپ چې دا په دې خاطر باندې موږ مخکې کړ تر څو موږ کولای شو نړیوال جام ته چې کوم روزنیز کیمپ ده او نړیوال جام لپاره په خپله ښه چمتووالی اوسي. کوم لوبغاړي چې هلته په کور دننه دي د ملي ټیم ټول لوبغاړي ګډون کوي تر څو ښه چمتووالی اوسي.
اصغری صاحب دا هم راته ووایه که په دې لیک کې کوم لوبغاړی ښه پرفارمنس وکړي هغه به راتلونکي شل ورځ نړیوال جام ته غوره شي؟
بل یقینا دې کې شک نشته چې کوم داخلي لوبه کیږي خصوصا د شل ورځ نړیوال جام را روان ده. په دې کې هغه مونږ د ټیم ضرورت ته ګورو که کوم شی ضرورت دی د ټیم او هغه پرفارمنس وکړي او انشاءالله مونږ هغې ته حدمن، ځکه هر داخلي لوبه چې کیږي تر شا هدف هم دا وي چې مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته یا نولس کالونو ټیم ته یا الف لوبډله ته ورکړو. که خوشبختانه په 15 د دې میاشت زمونږ ای ټیم هم تور لري سریلانکا سره میچونه دی چې هلته 15 ورځنۍ لوبه کوي، یو فور ډے لوبه کوي یا څلور ورځنۍ لوبه کوي. نو دې دپاره مونږ کوشش کوو چې په نیشنل ټی 20 کې یا په نړیوال جام کې په دې شل ورځ قشتپې شل ورځ لوبه کې چې چا ښه پرفارمنس کوي البته مونږ دغه د ټیم د ریکوایرمنټ په اساس باندې دغه لک سلیکټ کو په ټیم کې که چیرته ضرورت دی. او بل خبره دغه ریجنل ټی 20 چې نیشنل ټیم لوبغاړي په کنټرول شتون لري دا چې کوم کسان پرفارمنس کوي نو یو ښه فلټریشن مونږ په شپږیزه کې هم کوی شو چې د دې نه په شپږیزه کې هم لوبغاړي انتخاب کړو.
جار صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو دا کوم چې د شپږیزې لیګ په تړاو ویلی شئ چې دا لیګ به سږ کال په اګست کې ترسره شي؟
د شپږیزې لیګ لپاره د اګست میاشت ټاکل شوې ده که خدای کول، او په هماغه میاشت کې به کیږي. البته که چیرته د ملي لوبډلې سفرونه مخکې وروسته نه سي نو انشاءالله په اګست کې به کیږي.
اصغری صاحب تاسو نو وروستۍ پوښتنه دا ده چې که تاسو له دې لیګ دا موخه لرله چې د شل ورځو سیالیو لپاره غوره لوبغاړي پیدا کړئ، نو ولې مو ورته نوي ځوانان د لوبډل مشرانو په توګه نه ټاکل؟ حشمت الله شهیدی ته په شل ورځو سیالیو کې چانس نه ورکوئ، سمیع الله شینواره له تیرو څو کلونو راهیسې په هیڅ لوبډله کې نشته، دغسې ګلبدین نایب او نجیب زدران هم
ګوري که هر هیواد وګوري نو په هغه کې هغه سینیئر لوبغاړي ټول په دومیسټک لوبیږي. نو خو د دوی دا مطلب نه ده چې دا ټول نیشنل ټیم ته بیا راځي بیرته. هغه ځوان لوبغاړي نه وایم لکه ابراهیم زادران دی کپتان د ټیم باید وي، ګلبدین سینیئر پلیئر ده کپتنسي کړې ده د افغانستان په سطح، همچنان اشمت کرن کپتان ده د وایډ بال زمونږ او د سور بال البته د ون ډے او د ټیسټ کپتان ده. نو نن سبا کرکټ دی تیز ده موډرن ده، هر لوبغاړی باید کوشش وکړي که خپل سټرایک ریټ ښه ساتي. که هغه ون ډے کې لوبه کوي نو باید خپل سټرایک ریټ ښه وساتي. نو دې دپاره دغه لوبغاړی ټول په ټیمونو کې شامل دي ځکه وایډ بال کرکټ دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ اونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته ورسیدله. ملتیامو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر دی بیائے ستر گسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نا اللہ دی خیر دی کسدا ارمان درمان دے ہائے خلگو نا چار نا چار دا ارمان درمان دے بیاہ استر گسری دی غریب خدا بھی قسمی جڑا وی نا اللہ دی خیر کری بیائے ستر گسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑوی نو اللہ دی خیر کی جان مین کشتا دی تو متنا پروا مینشت بیائے ستر گسری دی صبر صابر دا پورا کیجی ارمان اللہ دی خیر کی بیائے ستر گسری دی مورے میرا دا ہمیشہ جڑا بھی نہ اللہ دی خیر کی دزڑا دردنا مینا سرور دے ہاں خلق میا اور فریادنا مینا سرور دے جائے ستر گسری دی بتلموشكو مفو مخزي سلابنا الله دي خير كلي جاي استرق سريدي موري ميرا دوامي شايف جلوينا الله دي خير كلي بیائے اس ترگ سری دی مورے میرا دامی شیخ جڑوی نو اللہ دی خیر کری بیائے اس ترگ سری دی مورے میرا دامی شیخ جڑوی نو وی اللہ دی خیر کری
وما ورز دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د ونی له تو دو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شنن یو ومه ورس کور بای. نن خبرې کې چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خود همدی پونتو نیو سرچنه وای چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده. پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرې کې چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختولې ده. د تصفیه کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پاکستان او ټي ټي پي ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مرا کوي، ټي ټي پي وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجانو دیونه کړی دی نو دا هغې د پاره بیرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې لپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار دی نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تاسو دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایئ چې دا جرم دي او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبان دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکان ماته لکه مونږ خپل هیله لیا ل لا سور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوی یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسیس ته وای دی خوانځي ته زو. یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په خوب وینم. خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړا کور تر اعظم او ډیر نا امید یم.
نو غوړی ټولنه تا یو افغان امور داس یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وی افغانستان راپورته کی دو واړی چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتی او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون د 15 ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیول تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې نندارې ته یې خېدی. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت مرستيال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ خبرګونونه پارهولې چې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ٹی ٹی پی باید له خپل نظام سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ٹی ٹی پی ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نه شي پرځولی. خو د محمد نبی عمری دغو څرګندونو د افغان فعالانو نیوکې له دې عمله پاره ویلي چې د دوی په وینا که طالبان د جګړې له امله د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولې افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړي او خلک یې واک ته د رسېدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا ښیي هر چا ته، اقتدار ده اقتدار ده اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بې وطنه شول او هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو، هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دیو اقتدار ته راغلل بیا هم دیو خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری څرګندونو ته تند خبرګون خودلې ویلې دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نه غواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلانګ او د پلان ترمنځ دي کچېرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنگ سره مخامخ کیږي او دوی بل لمنځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نه کړی دی نو د هغې لپاره بېرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې لپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او وروسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړي، د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداري ورکړی ده چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړی دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغه سیټلو ته اړتیا نشته.
د احزاب ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام یې خوښو پاتې شول، چې چا خوښ نه وو په مختلفو لارو باندې ووتل.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر څرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امراسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزی د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په هکله د طالبانو په کړنو نیوکې کړي.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یوه ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري، او دی وغواړي چې د قدرت د برچي د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل وایي چې برچي په زور قدرت نیولی شي خو د برچي په سر سړی څوک کېناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغه یو بقانده کړي او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو وایست چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قوای ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه، او یو د خلکو په اراده حکومت وي، او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی، او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولست ښه جنیت ورکي د عذاب د لپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به تر ډېر ښه تکویه شي، چون چې دوی بد دی چا څخه خراجي ولس
اوس د دوی فرضیت باندې اکسلام شي. دا په داسې حال کې چې د سقوط شوی جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زیات مدني ټولنې فعال وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لري او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود. او قسم تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځایم هغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغه وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوي پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوي. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی. خوست کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پېښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 13 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د یوې ښځې په ګډون 2 تنه 15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواطت په تور 13 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي. تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې
په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خلینه هر قسم اقرار د خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدود او تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ وو او اوازو هیڅ رنګ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګه منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګه منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. هماله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوې تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار تر سره نه شو. اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې، اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د مور قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړې توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا درې کاله پکتبونه په مخور بند کړي دي او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، ترڅو دوی هر رقم فتواوي ورکړي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دوی خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړې شوي، او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ABC امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده وته او پر دې اترهګری ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 3-5 زره امریکایي عسکر پاتې وای. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ څار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تیره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړې. او روسه لاغی چې تیر ونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماين وجل، او د هرات پر باسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی ماينونو وهل. په افغانستان کې د ماين پاکي موسسو پر فعالیتونو باسن راپورته شوی، او دا هیواد لا هم د یو شمېر سازمانونو لخوا د زړو ماينونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر شپېته نه بلکې له اویاو تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو دوه پر درېمه برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو په خلي سیمې پاکې کړي. خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا دوه نیمو لسیزو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي. نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پېښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوي فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستانی شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوي فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستانی شمیره ورکړي او ټینګار کړی ده چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هک کېدو او رپورټ کولو په اړه خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوې دي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا د خرڅون کې پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چې چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو او د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته وو، ورسنی خبرونه پکې پراته وو. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغه پاڼو هیکر یا اوسنی اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلي او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې اتیا سلنه قربانیانې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنورۍ له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 4,700 پیښې ثبت شوي چې له منځه یې 298,000 پیښې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر نږدې 1,433,000 او د مړو شمېر یې 2,809,000 ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دبليو اچ او د نوي راپور پاړه زموږ پښتنو ته ځواب نه وایي، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې. تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچه سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیې مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال له پاکستاني پولیسو څخه د نور وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنۍ وغړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر راخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلطرې په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ پیل کړې، د تصفیې د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیې په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی دی چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آګاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قول اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیې د کمیسیون فورمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیې کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستان ووت. د دوی بل پلوی یوټیوبر همایون افغان له یو ورځنی بند وروسته خوشی شو او یو بل پلوی سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو وخت پر کړی ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستان وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبانو ویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو پر راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول، یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تیرونی د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کیږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کیږي. څه کال دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطعې تقدیم او د وړو پریښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغه مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړي او ناوړه الفاظ کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دي محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستان دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیل لرغونی په لاس لیکلی او په زړه پورې نسخې ننداري ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي، 5 ورځو لپاره به د خلکو د ننداري په مخه ایښي وي. ننداري ته ایښودل شوي نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤلانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 200,000 تاریخي اثار، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیر ونه بیا د ننګرهار پونتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوي پروژې له مخې بي پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وایي د دغه ډرون الوتکې جوړونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ هماغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه ښودل شوي وو او دا کوم نوښت نه دی. کله چې ازادۍ راډیو دغه ویبسایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ هماغه پروژه تشریح شوې وه چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادۍ راډیو د نن اووم ورځ هم رانغاړو، خو هره اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه لسید شینواری سره د ازادۍ لپاره مه هیروئ.